پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی، او د افغانستان د روغتیا وزیر خلکو ته خبرداری ورکوي چې که د کرونا ویروس د مقابلې لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونه نیسي، ښایي په راتلونکو اونیو کې دا مرض په چټکۍ سره سرایت وکړي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
پاستر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسید. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې د کرونا ویروس مسله جدي ونیول سي، په راتلونکي کې به لوی بشري ناورین رامنځته کړي. او نیویارک شاروال وایي چې دغه ښار به چې تېره شپه پر کرونا ویروس تخته سوو کسان شمېر پکښې زیات سو، د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت له امله په تر لسو کمو ورځو کې روی غمیزي سره مخامخ سي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسید. د نوموړي د بیړنۍ سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک سوي تړون د چارو د پرمخ وړلو هڅه بلل سوې ده. له هغه راهیسې چې دا تړون تېره میاشت لاسلیک سوی، په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر راپورته سوي سیاسي ستونزې د دې لامل سوي چې د سولې چارې ټکنۍ سي. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دې وضعیت د ختمولو په برخه کې هڅه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات د راوستلو په برخه کې ډېر مهمې بولي. د دې شورا یو مسؤول نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه به هیله وښودل چې دا پروسه به همداسې وکړي.
دا کانفرانس د تقدیر وړ ده، او دا هم چې ویل شوي دي ورکم مسلې یا د مسایلو د حل دپاره د لارې مندلو جریان به په بین الافغاني مذاکراتو کې په بحث کېږي. معنا دا ده چې بین الافغاني مذاکراتو سره هم دواړو خواوو موافقه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې ویډیوي کنفرانس د تاوتریخوالي د کمیدو پر ټولو اړخونو د مخامخ خبرو په پیل د تلپاتې اوربند په څرنګوالي او ترخوایې د زندانیانو د تبادلې پر موضوع بحث سوی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي که چیرې دا مسله جدي ونیول سي، لوی بشري ناورین به رامنځته کړي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امیر روغتیا وزارت وایند وحید الله معیار نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې اضطراري حالت عملي سي.
اما زمانی که وزیر صحت‌عامه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شود، عین هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیر شود، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چونین به تفاوت باشیم، چی هموطنهای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت صحت‌عامه را مسئول ندانیم.
د څرګندونې داسې مال کېږي چې په افغانستان کې د کرونا په ویروس د اخته کسان شمېر 40 تنه ښودل سوی دی چې تر ټولو ډېر هرات ښار پکې ځپل سوی. زموږ غلا ازادي راډیو لري. په پاکستان کې د کرونا ویروس له کبله 6 تنه مړه سوی دي. په پاکستان کې په کرونا ویروس د اخته کسان شمېر 99 تر رسیدلی، خو له ډلې بیا 6 تنه مړه سوی دي. پاکستاني رسنۍ د دې هیواد د روغتیا وزارت د چارواکو له قبله لیکي وروستۍ مړینه په بلوچستان کې ثبت سوې ده. په پاکستان کې سند ایالت کرونا ډېر ځپلی او تر اوسه پکې 325 کسان په دې ویروس اخته سوی دي. په پنجاب کې 225، په بلوچستان کې 103، ګلګت بلتستان کې 1، خیبر پښتونخوا کې 1، اسلام آباد او کشمیر کې بیا 1 تن په دې ویروس اخته دي. د نیویارک شاروال وایي دغه شار به چې تېره شپه پر کرونا وایروس تخت سوی کسانو شمیر پکې زیات سو د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت له امله تر لسو کم ورځو کې له یوې غمیزې سره مخامخ سي. نیویارک چې د امریکا تر ټولو لوی شار دی پر کرونا یا کووید 19 ویروس تخت سوی کسانو شمیر پکې پرون له 9000 واوښت. دا په ټول امریکا کې پر دې ویروس تخت سوی کسانو یو په درېمه برخه ده. شغلی بیل دی بلاسی امریکایی سی این این تلویزیون تو ویل دی دا پا دا گوایی چی لننه تر لسو روزو پری با موش پا پراخه کچه دا دیرو اساسی روختهی وسایلو لکه دا هوا دا تصفی او دا جراحی ماسکونو دا کمیدو شاهدو اوسو دا دا پاوینا دا هغه وسایل دی چی دا یو روختون دا فعالیت دا دوام لپاره دیر آرین دی پا طول امریکا که پر کرونا ویروس تخت سوی کسانو شمیر پرون لدو دیر شزدارو کسانو او دا مرو شمیر لطل څلور سو تنو واوښت. په ټوله نړۍ کې د دغه ویروس مثبتې پیښې نږدې 315,000 تنو ته رسېدلی. دغه ویروس هم تر اوسه په ټوله نړۍ کې نږدې 15,000 کسان مړه کړي دي. تر اوسه نږدې 100,000 کسان هم رغېدلي دي. او روسیه هم د کرونا ویروس له مثبتو پیښو له زیاتېدو سره په نړیوالو الوتنو بندیز لا پراخ کړ. تر نن سهاره په دې هېواد کې پر کرونا ویروس تاخته سویو کسانو شمیر 386 تنو ته ورسېد. د روسیې دولتي اژانس روساویا وویل د دغو نویو اقداماتو له مخې به د روسیې هوایي شرکتونه یوازې د مسکو له هوایي ډګر څخه، هغه هم یوازې د نړۍ د نیویارک په څېر لویو ښارونو او د هېوادونو پلازمېنو ته الوتنې کوي. د خبرونو پای
لازده رادیو غرمنه خبری مجله اوری رسر وسی قدر من اوریدون کم ده خبرونه پا دوام که راپورونه او مرکی خبرو و باوری چه ده امریکا ده بحرانه و چارو وزیر مایک پومپیو پا کابل که ده او تمده چه ده حکومت پا سر ده روان و لانجو او د سولې په اړوندو مسایلو به له ښکېلو خواوو سره خبرې وکړي. د سولې عالي شورا د طالبانو او حکومت ترمنځ لومړنۍ خبرې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره مهمې بولي. د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکوي چې ښایي په راتلونکو اونیو کې د کرونا ویروس سرایت چټک شي. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې پر دې بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
هغه څوک چې په مابین کې دي هغو ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولی بلې په کشرۍ نازولی، دا ډېرې اوږدې پېښوي، ډېرې شته دي.
د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسېدلی. تمه ده چې ښاغلی پومپیو به د افغانستان د جمهوری ریاست پر سر د روانې لانجې او همداراز د سولې پر مسایلو له ښکېلو خواوو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات د راتلو په برخه کې یو مهم ګام بولي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه امید زهیرمل د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. زهیرمل صاحب، جزئیات څه دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسو او اوریدونکو ته خراغلاست. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه که د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر مایک پومپیو په یو نه اعلان شوی سفر نن له 12 بجو مخکې کابل ته رسیدلی دی. د فرانسې خبری اژانس د رپورټ له مخې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان پلازمینې کابل ته رسیدلی دی او د هغه کتنو او د لیدونو او د راتګ یو دلیل به هم د افغانستان سیاسي کړکیچ کې منځګړتوب او له طالبانو سره خبرې اترې وي. همدا ډول سرچینې وایي چې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر به د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره هم وګوري. خو د دې لیدونو جزئیات او ترخوای د دې لیدونو د وخت او دا هم معلومه نه ده چې آیا خغلی پومپیو بعد ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډ خبري کانفرنس هم ولري او که ونه لري. خو په ټوله کې پر دې موضوع باندې ډېر زیات بحثونه روان دي چې شاید په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د حل او ترخوای له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل په اړه باندې مهم مسایل د خغلی پومپیو د سفر مهمه اجنډا وي اوسي. د خغلی پومپیو سفر داسې مهال کابل ته کیږي چې د افغانستان د حکومت د تماس ډلې چې د سولې لپاره ځانګړې شوې ده او د طالبانو د زندانیانو د برخې پلاوي په لومړي ځل باندې د ویډیوي کانفرنس لارې سره لیدلې دي. دغه لیده کاته او ویډیوي خبرې اوس د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي هم راپارولې ده. د دې شورا مرسیال قاضي امین وقاد وایي چې په دې خبرو کې د زندانیانو په تبادله او ترخوای د مخامخ خبرو په پایل هم بحث شوی دی او هیله ښایي چې دغه خبرې باید دوام وکړي.
دا کانفرنس د تقدیر وړ ده او دا هم چې ورشي دي ورکم مسلې یاد مسایلو د حل لپاره د لارې مندلو جریان با په بین الافغاني مذاکراتو کې په بحث کیږي. معنا دا ده چې بین الافغاني مذاکراتو سره هم دواړو خواوو موافقه کړې ده.
د افغانستان حکومت تیر شپه په ځنګړي ډول د افغانستان د ملي امنیت شورا تیر شپه په یو اعلامیه کې ولیکل چې د افغانستان د سولې تماس ډلې د طالبانو د پلاوي سره 2.5 ساعت ویډیوي کانفرنس کړی دی. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې دا هم راغلی و چې په دې 2.5 ساعته خبرو کې د دواړو خواو لخوا د افغانانو پر ضد د تاوتریخوالي پر کمولو مخامخ خبرو او د یو دایمي او پراخ اوربند په مسلو خبرې شوې دي. د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواو پر لومړنیو تخنیکي اقداماتو هم نظریات تبادله کړي څو د بندیانو خلاصون ته مناسب چاپیریال رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه ظهیرمل صاحب. قدرمن اوریدونکو و مې ورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او همدارس د سولې لپاره وروسته له هغه نورې هیلې هم راوپارې دي چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی د طالبانو له استازو سره د سکایپ له لارې خبرې وکړې او د مسلې په افغانستان کې د سولې د عالي شورا دا خبرګونو پرو چې وی ویلې د مسلې د سولې د خبرو د راتلونکي لپاره هیلمنی زیاته کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د پلاو ترمنځ لومړنۍ ناسته که څه هم د سکایپ له لارې وه، آیا ممکنه ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د اعتماد فضا رامنځته کړي او آیا د دغه اقدام اغیز به د سولې پر پروسې څومره وي؟ زمونږ همکار خاطر پردیس دا پوښتنې د سیاسي چارو له کارپو داود مایار سره په مرکه کې کړې دي.
مذاکراتو همدغه پیل شو د موږ تاسو د پخواني مرکو او تحلیلو مطابق چې اول په اول قدم کې د مذاکرات دغه شا سره پیل کیږي، صلح دغه شا سره کیږي چې څوک سره په جنگ وي. په اول قدم طالبان د امریکایانو سره په جنگ کې وو، دوی د امریکایانو سره مذاکرات شروع کړل او سره په نتیجه ورسېده. په دوام سټپ کې طالبان خپل حریف یا خپل رقیب چې ده هغه حکومت بولي، نو منطقا دلته یو حاکمیت ده، یو حکومت ده د امریکایانو نه وروسته. په دوام قدم کې د حکومت سره باید مذاکرات شروع شوي وای او الحمدلله شغلی شروع دي. یو سلسله مشکلات که په منځ کې نه وای نو دا مسائل به ډېر مخې تللي وای. مثبت پوینټ په دې کې دغه چې طالبان دې ته آمده شوي دي چې دوی حکومت ته رسمي یو هغه ورکړي، یو آدرس ورکړي، ځکه طالبان د سیاسي نظر دوی په مطبوعاتو کې په دې باور وو، یعنی په خپل رسنیز سیاست کې به دا ویلي چې موږ حکومت په رسمیت نه پیژنو او دا یو ډېر منفي هغه وو، یو منفي پیغام وو.
بلې مایاس محترم، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله. پښتنه دلته داسې رامنځته کیږي چې دغه مقدماتي ناسته چې د ویډیو کال له لارې یا د سکایپ له لارې چې د دواړو اړخونو لخوا شوې ده، آیا دا د اعتماد فضا رامنځته کولی شي تر څو دواړه خواوې افغان حکومت او طالبان بالاخره مستقیم سولې خبرو ته کینی؟
په دې کې شک نشته چې هر ډول تماس حتی کابل ته څلورم او پنځم درجه حیات هم سره یو ځای کیږي، سره کینی او دی ول لار اف پالیسی د صلح لپاره د مذاکرات لپاره دا یو نیک عمل ده. خو د ما په نظر دغه کوم حیات چې د سکار به طریقه دی هغه کړی دی تماس سره نیولای ده، دا به هغه 15 نفری حیات چې کېدای شي په شمیر کې زیاتوالی او کموالی راشي هغه به نه وي. خو په هر حال هر ډول تماس نیول کېږي، دا واضح خبره ده چې طالبان آماده کېږي دوی ته چې راځي، حکومت رسمیت ورکوي او سره علاقه ښیي.
مایر صاحب، د افغان حکومت له لوري د زندانیانو د خوشو کېدو بر سر شرط دا و چې باید طالبان د تاوتریخوالي د راکمېدو په برخه کې باید عملي اقدامات کړي تر څو دغه اقدامات محسوس شي. د طالبانو له لوري شرط دا و چې تر هغه چې 5000 زندانیان خوشي نشي نو بین الافغاني خبرې به پیل نشي. فکر کوي چې دغه دواړه ښکېل خواوې د بل اخره د خپلو شرایطو څخه تیر
شي؟ نه، په کوم شي دا وضعیت ډېر ښه روان ده. د اسان یو توافق شوی وو د امریکا او د طالبانو منځ کې د 5000 کسانو شتا سیات کل د توافق د غوی منځ کې وو. د افغانستان حکومت دلته طرف نه و دي سره. اوس د افغانستان حکومت هم یو مسؤلیت لري، کچیر د 5000 کسان یو ځای خوشی شي او دا خلک لاړ شي سنگرونو ته بیرته، نو د دې مسؤلیت به پچا باندې واضح خبره ده چې ولسمشر باید ځواب وایي. نو دا ولسمشر ته ډېر مسؤلانه عمل کړی دی، ته برنامه جوړه کړې ده.
د سیاسي چارو کارپو داود مایر چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو پر خندونو او مشکلاتو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1993 مالی کال عادي او پرختي بودجې د قطعي حساب ورستۍ او د ارزونې عالي ادارې ته وسپارل شو. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 1993 مالی کال قطعي له مخې د عادي بودجې ټول لګښت 201 میلیارد افغانۍ کېږي. نوموړي وویل د افغانستان د اساسي قانون له 93 ماده سره سم د مخکې کال لپاره بودیجې د قطعي حساب باید راتلونکي کال د شپږو میاشتو په ترڅ کې ملي شورا ته وړاندې شي. د مالی وزارت او پلټنې عالی ادارې له هوکړې سره سم مالی وزارت باید په دریو لومړیو میاشتو کې قطعي ترتیب او د پلټنې عالی ادارې ته واستوي، او په دویمو دریو میاشتو کې د پلټنې عالی اداره هغه تفتیش او پلټي. قطعي د منظور شوي بودیجې په پرتله د دولت د بودیجوي واحدونو کلنی لګښت بشپړوي او اجرا او ثبتوي. افغان حکومت د اوبو مدیریت لپاره 300 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. د ارګ د یوې خبر پاڼې پر بنسټ د ولسمشر غنی تیر ورځ د دې موضوع په بیان سره وویل د اوبو مدیریت لپاره 15 کلن پلان ترتیب شوی. د دغه پلان پر بنسټ په تیرو 5 کلونو کې 80% اوبه مدیریت کیږي. د افغان حکومت چارواکي وایي د اوبو د مدیریت لپاره به لا نور جدي ګامونه واخیستل شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان په سیمه کې د اوبو له پلوه ښه زیرمې لري، خو په هیواد کې د اوبو بندونو د کمښت له امله تر ډیره اوبه ګاونډیو هیوادونو ته ځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 433 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو د ازادي رادیو نه واوریدل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي که خلک دا مسله جدي ونه نیسي نو په افغانستان کې به یو لوی بشري ناورین رامنځته شي. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي. اورېدو ته راسره اوسئ، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو دریو ایالتونو لپاره ملي ګارد فعال کړی دی چې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوې دي. همداراز ټاکل شوی چې د امریکا سنا به نن د دوهم ځل لپاره د څه کم دوه تریلیون ډالرو په ارزښت د هغې اقتصادي بستې په اړه رایې واخلي چې هدف یې د کورونا ویروس له کبله د دې هیواد د ځپل شوي اقتصاد ژغورل دي. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړي او د شپه د جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب، د امریکا د دغو دریو ایالتونو لپاره د ملي ګارد فعالول به آیا وضعیت بدل کړي؟
ملي ګارد تکل صاحب په دغو دریو ایالتونو کالیفورنیا، نیویارک او واشنگټن کې له فدرالي طبي مرکزونو سره مرسته کوي او په دغو ایالتونو کې به په سلګونو ټونه طبي وسایل او تجهیزات ویشي. دغه درې واړه ایالتونه په امریکا کې تر ټولو ډیر کورونا وایروس ځپلي دي. ولسمشر ټرمپ د ملي ګارد د فعالېدو په اړه پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې دغه ګارد به د دریواړو ایالتونو د گورنرانو تر امر لاندې فعالیت کوي. په ټول امریکا کې پر کورونا وایروس یا کووید 19 د اخته شوو کسانو په سلو کې شاوخوا 85 هم په همدغو ډیر نفوس لرونکو ایالتونو کې ثبت شوي دي. ترامپ دغه راز وویل چې 2000 بسترونه به کالیفورنیا او زرزر به هم نیویارک او واشنگټن ته توزیع شي. البته په نیویارک کې له 15,000 زیاتې د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي. د مرکز ښاروالي بل دی بلاس وویل چې د طبي وسایلو د کمښت له پلوه به په لسو تر کم ورځو کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي که چیرې ورته لازم ضروري طبي مواد ونه رسیږي. البته ترامپ تر دې مخکې نیویارک او واشنگټن د لوړ مصیبت لرونکو ایالتونو اعلان کړي وو او پرون د ورځې ناوخته هم ورته حالت د کالیفورنیا لپاره اعلان کړ. په دې ایالت کې له 1,640 زیات کسان د کورونا په وایروس اخته شوي دي. پرون د ولسمشر ټرمپ سره په خبري کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم ګډون کړی و. هغه وویل چې تر اوسه پورې په ټول امریکا کې 245,000 د کورونا وایروس د پیښو ازمیښتونه ترسره شوي دي. او هغه وویل چې په راتلونکې اونۍ کې به د دغو ازمیښتونو هغه بهیر چې ډیر وخت مخکې نه و 45 دقیقو ته راکم شي.
بله، او که د اقتصادي اړخ ته راشو، نوري صاحب، د کورونا وایروس له کبله د امریکا د اقتصاد د ژغورنې لپاره په کانګرس کې هغه اقتصادي بسته چې مخکې یادونه وشوه د هغې د تصویب پر وړاندې خنډونه کوم دي؟ اول یې تر اوسه نه ده تصویب شوی.
په پام کې وه چې پرون د امریکا په سنا جرګه کې د همدغې اقتصادي بستې په اړه رایه واخیستل شي، خو ډیموکراتانو ورسره مخالفت وکړل. ډیموکراتانو جمهوري غوښتونکي تورن کړل چې دغه بسته کافي نه ده چې د امریکایي کارګرانو او دغه راز د صحي د روغتیایي سیستم چې اوس تر ډېر فشار لاندې دی د دې ځوابګوی اوسیږي. البته لکه څنګه چې مو وویل، دا یوه ډېره لویه اقتصادي بسته ده. 1,000 تقریبا 200 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي او ټاکل شوي چې نن به په سنا جرګه کې په دې اړه بیا هم رایه واخیستل شي. البته تکلسف یادونه ور بولو چې په کرونا وایروس موږ د کسانو د اخته کېدو شمیر ورکوو، خو د دغه وایروس چې په هغه کسان چې په دغه وایروس باندې اخته شوي تر اوسه پورې شاوخوا 100,000 هم بیرته رغېدلې دي. او وروسته شمېرې ښیي چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 340,000 واوښتی او د مړو شوو هم نږدې 15,000 کسانو ته رسېدلی دی.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ، نور موضوعات هم لرو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری یو عاجل خبر لرو. په پکتیا کې د شبه زمون خبریال راپور راکوي چې یو 14 شوی احسان آریان د ټلیفون په مستقیمه اړیکه هم د شبه ل ګردیز نه راسره دی. آریان صاحب، څه پیښه ده؟ په کوم ځای کې ده دا 14 او څومره زیان اړولی؟
ډېره مننه. سلام تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. دغه پیښه نن د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د دوهمې امنیتي حوزې اړوند
د پکتیا پانتون په دروازه کې د یو موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې لعمل د دغه ادارې یو ساتونکی وشل شوی یو بل کس ټپي دی او په لار تیریدونکی یو ملکي وګړی هم ټپي شوی دی. دا چاودنه نن دوشنبه له غرمې وړاندې 11 بجې او 10 دقیقې رامنځته شوه.
بله، د دې چاودنې مسؤلیت چا منلای دی؟ یعنی څه ښکاري چې یو تروریستي عمل دی او که چاودنې خو بیلابیل ډولونه لري، ځینې په مخصوصا په پکتیا کې خو د ځینې دښمنۍ شخصي پیښې او حملې هم کیږي، د دې حملې مسؤلیت چا منلای؟
د پکتیا د امنیت کمانډانې د امنیت امیر لطف الله کبران لازدي رډو سره خبرو کې د دغه پېښې مسؤلیت د ولس او د خاورې په دښمنانو ورواچو او د دې په وینا چې دغه کار طرح کړو کړی دی.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. وامه اوریدل چې د ګردیز ښار په دوهمه ناحیه کې یوه چاودنه شوې وه. نن د چاودنې یو کس وژلی دی او د دې پیښې په اړه نور جزئیات نشته. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادۍ راډیو واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا ویروس د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي که خلک دا مسله جدي ونه نیسي نو یو لوی بشري ناورین ښایي رامنځته شي. دغه وزارت په خلکو انتقاد کړی چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د عامې روغتیا وزارت ویان نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات ولایت کې اضطراري حالت عملي شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه ناجیه صافی د کابل سټوډیو نور جزئیات اوروي.
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار ساعت مخکې یو خبری کانفرنس درلوده او د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په تړاو یې خبریالانو ته معلومات ورکړل. په افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې د کورونا ویروس جدي ونه نیول شي او روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه شي، ممکن دا ویروس بشري ناورین رامنځته کړي. افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالي سره روغتیا وزارت د هرات ښار د قرنطین غوښتنه کړې، خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن کنفرانس کې وویل چې یو شمېر اشخاص نه غواړي چې هرات قرنطین شي. نوموړي وړاندې داسې وویل:
اما زمانی که وزیر ساعتامه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شوه، عینن هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیر شوه، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چونین بتفاوت باشیم، چی هموطنهای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت ساعتامه را مسئول ندارن. وزارت ساعتامه
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وویل چې په کورونا اخته شوي 40 کلن چې د زړه او سږو ناروغي هم درلوده پرون په بلخ کې سا ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شویو کسانو شمیر 40 ته ورسید او د لومړي ځل لپاره هم په دې هېواد کې پر دې ویروس اخته شویو یو تن ومړ. ښاغلی معیار دغه راز وویل چې دغه ویروس باید جدي ونیول شي. تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ښایي ډېر کسان په افغانستان کې په دغه ویروس اخته شي. له دې وړاندې د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر ښوونځي، پوهنتونونه، دینی مدرسې، د ودونو تالارونه، عمومي حمامونه، د لمبو وهلو حوزونه تړلي او په جمعتونو کې د فاتحې اخیستل هم ځنډولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که خلک د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې جدي عملي نه کړي، تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به دا ناروغي کنټرول نه شي.
ډېره زیاته مننه ناجی سپی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان د مطبوعاتي کنفرانس له جریانه راپور مو اورېده چې د ازادۍ راډیو خبریالې ناجی سپی یې جزئیات واورول. خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې ولسوالۍ نلی کې دولت باید ژر تر ژره د طالبانو بندیان آزاد کړي ځکه چې کورونا ناروغي ډیره په چټکۍ سره روانه ده. فضل کریم درویش د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ نلی کې باید مایک پومپیو سیاسي کړکېچ له منځه یوسي او د سولې خبرو ته ټولې خواوې وهڅوي. سمیولا د کندهار له میوند ولسوالۍ نلی کې